آسیایی پراختیایی بانک د سالنګ تونل د ترمیم لپاره $1.5 میلیون مرسته وکړه.
د سالنګ سرکونه واقعا د زمي په حالت کې په ډیر بد حالت کې قرار لري او ډیر جدي ترمیم ته ضرورت لري.
د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. په یاد لري د دې خبرونې په پای کې یعنی د اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. نن په دې خبرونه کې د ملي پیوستون د پروګرامونو په اړه ستاسو نظر غواړو. تاسو د ملي پیوستون له طریقه ترسره شوي پروژې څومره بریالۍ بولي ټاکل شوې ده چې نن د دې پروګرام په ځای یو نوی پروګرام چې ولسی تړون نومیږي پیل شي. په ولسی جرګه کې د ورزګان د خلکو یو شمېر استازي او د دغه ولایت د مدني ټولنې ځینې غړي وایي چې مرکزی حکومت د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته پام نه دی کړی. هغوی پرون شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ورزګان اکثره ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ دي او د دغه ولایت په امنیتي وضعیت کې هیڅ شوالی نه دی راغلی. د دې موضوع تفصیل د شریف الله شرافت په راپور کې.
که څه هم افغان امنیتي چارواکي وایي چې ارزګان ته یې نور ځواکونه لېږلي، خو په ولسي جرګه کې د دغه ولایت یو شمېر استازي او مدني فعالان وایي چې د ارزګان په امنیتي وضعیت کې هیڅ ډول ښه والی نه دی راغلی. دوی د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ارزګان خلک په خورا بد امنیتي او ټولنیز وضعیت کې ژوند کوي او که حکومت له ځنډه پرته جدي اقدامات ونه کړي نو دلته به لوی ناورین رامنځته شي. په ولسي جرګه کې د ارزګان د خلکو استازي عبیدالله برګزی وایي چې حکومت هغه شان چې لازم و ارزګان ته پاملرنه نه ده کړې.
تردادم چې تاسو سره خبرې کوم ستنه و بهبود نه دی راغلی، نه ساحه د دشمن سره تصفیه شوی ده، نه یو د جمعي عملیات شوی دي، ټول لارې ور باندې بند دي، یو لیتر غوړي، یو لیتر تیل، یو غونی بوجي وړه، هیڅ شی نه پیدا کیږي. خلکو ناموس، ازادي، استقلال ټول هر لحظه په خطر کې دي.
د ولسی جرګې شمیر غړو هم د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د ارزګان پر امنیتي وضعیت اندیښنه وشو ده او په دې برخه کې د حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. بلخو د ارزګان د سیمه چارواکو په خبره اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسله وال طالبان ترمنځ د ترینکوټ ښار ته څیرمه ولسوالیو کې جګړه روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وین محمد ردمنیش وایي افغان ځواکونه ژمن دي چې د ارزګان د خلکو امنیت وساتي.
موږ خپل ټول چمتووالی نیولې د ترینکوټ په ښار کې یو مضبوط کمربند لرو او د کمربند هاخوا کوماندوګان او همدارنګه خاص قطعات عملیات روانه دي.
ورسته له هغه چې د ارزګان مرکز ترنکوټ ځینې امنیتي پوستې د وسلوال طالبانو لاس ته ورغلي، د کورنۍ چارو وزارت د ولایت امنیه کومندان او د امنیت امیر له دندې ګوښه کړل. لابل لوري د پوځي چارو افغان کارپوه عتیک الله مرخیل وایي وسلوال مخالفان له پوځي منرونه په ګټه اخیستنې هڅه کوي چې پر ځینو ځایونو فشارونه زیات کړي. هغه زیاته کړه کچېرې حکومت غواړي چې ارزګان او نور ولایتونه د دښمن له فشار څخه خوندي کړي، باید له بهرني ځواکونو مرسته وغواړي او پر هغوی هوایي حملې زیاتې کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو ارزګان.
په راپور کې مو په ولسی جرګه کې د ارزګان د خلکو د استازو له قوله د دغه ولایت د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه واورېده. خو د ارزګان لپاره نوی ټاکل شوی سرپرست امنیه قمندان ډاډ ورکوي چې تازه دمه امنیتي ځواکونه ترینکوټ ته رسیدلي. نه یوازې دا ځواکونه به د ترینکوټ امنیت وساتي، بلکې شاوخوا سیمې به هم تصفیه کړي. سید آغا ثاقب دا خبره له سهیلا حسرت نظیمي سره په دې مرکه کې وکړه.
د پولیسو یو تعداد پوسټو خبرنشینی کړی وه. د دا یو وضعیت د مهار دپاره د کابل او د کندهار او د افغانستان مختلفو نقطو څخه تازهدم قوتونه دلته راګرځېدلي دي او په همدې ترڅ کې د یو هیات په راس کې او د جناب رئیس الحکام دستر د رئیس سره یو ځای موږ ترینکوټ ښار ته راغلو. اوس الحمدلله د ترینکوټ ښار وضعیت نورمال دی. د ترینکوټ په شاوخوا باندې امنیتي کمربند ایجاد شوی دی، څه مشکل په دې مورد کې نشته. دی
د قندهار ترینکوټ لاره ولې د پوځیانو په مخ تړلې ده؟
دلته یو تعداد پوستې وي چې هغه متاسفانه یا د دښمن فشار په اساس باندې وي، ځینې تفاهماتو په اساس باندې خوشي شوي دي چې اوس هلته دښمن ځینې ستونزې ایجادوي. نو د دغه یو معینه انتقاده چې د کښې او د فولیکوټ ترمنځ از این پوستی چې هغه خوشی شوی دی داغه د هره نیول د پر دغه مشکل پیدا شوی دی چې امید لرو
ویل کېږي چې طالبان د شپې د خوا په پوستو باندې بریدونه کوي او د ورځې له خوا دغه بریدونه بیا لږ وي، دا تر کومه ځایه رښتیا او سمه ده؟
کله نا کله د شپې له خوا بریدونه په پوستو باندې شته دي، خو کاملا زموږ د قواوو سره د هوایي او د تیر سره شته او هغه کشفي تیارې چې په هر وخت کې دښمن لیدلی شي او ځمکني قواو ته دغه ورکوي هغه په سلیزي ساته د کور په خوا کې شته دی او د روغان په خوا کې کله نا کله دښمن ته د دغه د مچلته انداختونه یا حملې دي، ولې دا حملې دومره شدید نه دي چې د هغې دپاره تشویش پیدا شي او خدای خواسته زموږ پوستو ته شکست ورکړي.
دغه کشفي الوتکه چې تاسو ویل د اروزګان پر سر تابېږي، دوی تر څومره کشف کړی دي چې طالبان اوس په کوم کمیت د اروزګان په شاوخوا ولسوالیو کې دي؟
د یک شک نشته چې په لومړي سر کې د طالبانو کمیت په یو څه نښه دلته ډېر و چې هغه وخت یې تجمي عملات لرودل، ولې اوس دغه حملې مهار شوي دي. ما مخکې مالته چې زموږ سره د هوایي قواو او د ترکیې او زمینی قواو ټولې مرستې شته، د ترینکوټ ښار ته مختلفې قواوې خصوصا کاندوی او خاص قطعات د پولیسو او د اردو په کافي اندازه رسیدلي دي.
د اروزګان نوی سرپرست امنیه قمندان سید آغا ساقی بو چې د اروزګان خلکو ته د امنیت ټینګولو ډاډ ورکوو. د اروزګان په اړه څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د تصواتل شمیرې له لارې د اوریدونکو له لورې راستول شوي دي. نقیب الله بارکزی له کندهار ولایت لیکي، وایي باید هلمند او اروزګان ته جدي پاملرنه وشي، که پاملرنه ونشي کندهار به هم له ګواښ سره مخامخ شي. سراج الدین له اروزګان لیکي، د اروزګان د ټولو ولسوالیو لارې بندې دي او یو شمېر ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ دي. بشیر جان فرهادی له خاص اروزګان لیکي، د ترین کوټ او خاص اروزګان لویه لاره او د خاص اروزګان بازار تقریبا یو نیم کال کېږي بند ده. زه له حکومت غواړم چې دا ولسوالۍ تصفیه کړي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ساعت 8:00 او 14 دقیقې شوې. زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 8:00 په منځنۍ چپه 12:00 نیوي او اف ام 3.15 چپه دوام کوي. په همدغه چپو د ماښام له 8:00 وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. په جرمنی کې میشتو افغانانو او دغه هیواد ته یو شمېر تازه ورغلیو افغان پناه غوښتونکو پرون شنبه په هامبورګ ښار کې لاریون وکړه او د اعتراض په دود بیرغونه پورته کړل. دوی غوښتنه کوله چې افغان کډوال دی له دې هیواد او اروپا څخه بیرته افغانستان ته نه لیږل کیږي. د دې موضوع تفصیل سهیلا حسرت نظیمی وړاندې کوي.
د جرمنی د هامبورګ په ښار کې په سلګونو تنه افغان کډوالو د شنبه په ورځ د دوی د ستنولو پر ضد لاریون وکړ. د دغه لاریون د سمنوالو څخه یو تن جاوید دوستان بیګا شپه د ازادې راډیو ته په تلیفوني خبرو کې د لاریون مخه لا روښانه کړه. د وویل زمونږ اعتراض د هغې هوکړه لیک په خاطر و چې د افغانستان د دولت او جرمني ترمنځ لاسلیک شوی او یا به لاسلیک شي. د دغه لاریون مخه له دغه هوکړه لیک او د افغان کډوالو له ستنولو سره د مخالفت اعلان و. دوستان وویل د هغو امارو له مخې چې پولیس دوی ته ورکړي، په دې لاریون کې 1200 تنو برخه اخیستې وه. دا د جرمني له حکومت څخه وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د ده په وینا له تبعیزه ډک چلند ونه کړي. زمونږ خبره دا ده چې په خپله خوښه هیڅ ستنیدنه نشته او هیڅ افغان کډوال باید بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي. هر هغه هوکړه لیک او پریکړه لیک چې د افغانستان دولت او جرمني او یا نورو اروپایي هیوادونو ترمنځ وشي، موږ یې نه منو او پر ضد یې درېږو. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو وزارت وایي چې له اروپا نه د افغان کډوالو د راستنېدو په باب د اروپایي ټولنې سره په یوه ګډ سند کار کوي. د دغه وزارت مطبوعاتي مشاور حفیظ میاخیل د سمبلی په اتمه ویلي و چې دغه سند به د بروکسل په ناسته کې لاسلیک شي.
دا سند هنوز نهایی نشده و ما روی دې سند کار
دی. وی دغه سند تر اوسه ورسته شوی نه دی او موږ له جرمني، فنلند او اروپایي ټولنې سره په ګډه پر دغه سند کار کوو او بیا به دغه سند د بروکسل د ناستې له کوربه هیوادونو سره په بروکسل کې لاسلیک شي.
د افغانستان په باب د بروکسل غونډه به د اکتوبر د میاشتې په څلورمه او پنځمه نیټه جوړه شي. په دې ترڅ کې د اتریش په پلازمینه د ویانا په ښار کې په اروپا کې د کډوالو د بحران په باب د اروپایي ټولنې د مشرانو غونډه پرون په غیر رسمي ډول جوړه شوه. د جرمني صدر اعظم انګیلا میرکل وروسته له غونډې خبریالانو ته وویل د دوی اصلي موخه اروپا ته په غیر قانوني ډول د کډوالو د بهیر درول دي. د جرمني د ډی پی ا خبري اژانس د خبر له مخې دی ویلي دي د هغو کډوالو د بیرته ستنېدو پروسه باید پیاوړې شي چې پناه غوښتنه یې نه منل کیږي. میرکل دغه راز خبریالانو ته ویلي له درېیمو هیوادونو سره د توافق لاسته راوړل په تیره د افریقا د شمال له هیوادونو او دغه راز له افغانستان او پاکستان سره اړین دي.
و مې اوریدل چې په جرمني کې یو شمېر افغان پناه غوښتونکو مظاهره کړې ده او ویلي دي چې دوی دې له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو په زوره نه ایستل کیږي. د ولسي جرګې ځینو غړیو بیا د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو په وزارت انتقاد کړی دی چې له هغو کډوالو سره یې لازمه مرسته نه ده کړې چې په وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته راغلي دي. ویل کیږي چې له پاکستانه تر 200,000 زیات افغان پناه غوښتونکي په لنډ وخت کې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د ولسي جرګې د کډوالو د کمیسیون یو غړي ازادي راډیو ته وویل هغه افغان کډوال چې له پاکستانه راستانه شوي له ناوړه حالت سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل د یوسف خان زادران په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان ولسی جرګه د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدګۍ په برخه کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ناکام بولی وای. سره له دې چې کلونه وړاندې د کډوالو وزارت په دې پوهېده چې کډوال بیرته هیواد ته راستنېږي خو پلان یې ورته نه دی نیولی. د کوچیانو، قبایلو او کډوالو د کمیسیون غړي محمد نذیر احمد زی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تر اوسه راستنه شویو کډوالو ته لومړنۍ مرستې او د اوسېدو ځایونه نه دي برابر کړي.
د مهاجرینو وزارت د مهاجرینو د راتګ لپاره یا د مهاجرینو د اسانتیاو برابرولو په خاطر باندې څه ناکام ده. وزارت د مهاجرینو بدبختانه به ووایم چې حتی هغه کمیسیونونه ونشو کولی چې یو ورځ راوغواړي او د خپل مشکلات هغوی سره شریک کړي. اوس مهاجرین واقعا له مشکلاتو سره مواجه دي. دوی راځي اکثره په ننګرهار کې اوس په دښتو کې اړولي دي.
هغه وایي سره له دې چې دغه وزارت ته دنده سپارل شوې وه چې د کډوالو ستونزو ته رسیدنه وکړي خو لیدل کېږي چې کډوال لا هم د ځای د نشتوالي تر څنګ له لومړنیو مرستو بې برخې دي. د ښاغلي احمد زی په وینا د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدو په خاطر ولس مشر غنی نږدې 350 میلیونه ډالر بودیجه برابره کړي چې د یو موظف کمیسون لپاره به اولګول شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت معلوماتو لمخې هر ورځ په نسبی ډول 15,000 کډوال له پاکستان څخه هیواد ته راستنېږي چې د کال له پیل راهیسې تر دې مهاله نږدې 250,000 کډوال هیواد ته راستنه شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر راستنه شوي کډوال وایي چې افغان حکومت په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او دوی له حکومت څخه غواړي چې د دوی د سرپناه ستونزه حل کړي. دوه راستنه شوي کډوال خدایداد او عبدالکریم وایي
هغه پردی وطن چې هر چا راکوي ځای خو د کیم د پاره راکوي. نو اوس دا خپل وطن دی باید چې دا خو په تورو سترګو باید چې د چا خبره ولې سترګې دي ژاړي بله خاندي باید چې ځای راکړي.
دولت ته خو نو چې دلته موږ ته ځای راکړي نو بالا خوالته چې خلم ولا که پاتې شي ګرد راځي.
په همدې حال کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په داسې یو پلان کار کوي چې له عملي کېدو سره به د کډوالو ستونزې هوارې شي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو کمیشنری یا یو این ایچ سی آر د دې وزارت سره په همغږۍ د کډوالو سره نغدي مرستې کوي او په نږدې راتلونکي کې به د کډوالو د سرپناه ستونزه هم حل شي. دی وایي کوم کسان چې د کډوالۍ کارتونه لري او بیرته هیواد ته راستنېږي د وزارت په همغږۍ له دوی سره د این ایچ سی آر له لارې مرسته کیږي او د کس په سر $400 ورکول کیږي. له دې ډېر څه د وزارت له وسه پورته دي. د هغه په وینا 80% هغه کډوال چې له هغوی سره د این ایچ سی آر لخوا مرستې نه کیږي هغوی د کډوالو وزارت په پلان کې شامل دي چې دا پروسه به په نږدې وخت کې له ننګرهاره پیل شي. د ولسي جرګې غړی نذیر احمد زی له حکومت غواړي چې د کډوالو ستونزې د بروکسل په کانفرانس کې هم مطرح کړي او له نړیوالو وغواړي هغه بودیجه چې پخوا د افغان کډوالو په نوم ایران او پاکستان ته ورکول کېده له دې وروسته د افغان حکومت له لارې ولګول شي.
ازادي راډیو .com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د مالی وزیر او په افغانستان کې د آسیایي پراختیا بانک د مشر ترمنځ د سالنګ تونل د بیا رغولو تفاهم لیک لاسلیک شو. د مالی وزارت وایند ازادي رادیو ته ویل د سالنګ تونل په بیا رغېدو نږدې 2.5 میلیون ډالره لګښت راځي. د دې موضوع په اړه د ناجي صاحب راپور واوري.
د سالنګ تونل د بیا رغولو د مالی لګښت تفاهم لیک د شنبې په ورځ د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی او په افغانستان کې د آسیا پراختیا بانک مشر ټام پنیلا ترمنځ په کابل کې لاسلیک شو. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مسائل تدارکاتی
چاری پیل شوی دی او له 2018 تر 2019 یعنی دو کلونو پوری دی چې له هغه وروسته څلور نور قانون لپاره دی چې دا به وروسته کیږي او مطالعاتو په برخه کې کارونه کیږي. خو تدارکاتی چاری تر کار لاندې دی او د 2018 کال جنوري څخه عملا تطبیق پیلېږي.
خغلی عبدالرحیم زی وویل چې د دغه پروژې مجموعي لګښت نږدې 2.5 میلیون ډالر دی چې 15.29 میلیونه د جاپان او پاتې نوري د آسیا پراختیا بانک لخوا ورکول کیږي او د حکومت لخوا به ولګول شي. د سالنګ تونل چې د افغانستان شمالي ولایتونو له پایتخت کابل سره نښلوي 50 کال وړاندې د پخواني شوروي اتحاد په مالی مرسته جوړ شوی. د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي د آسیا پراختیا بانک له 14 کلونو را پدې خو په افغانستان کې د سړکونو او هوایي ډګرونو په جوړولو 2.2 میلیارد ډالر لګولې دي. په عین حال کې د ولسی جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسون یو شمېر غړي وایي چې دا ځل باید د سالنګ تونل د بیا رغولو چاري د متخصصو کسانو لخوا طرحه او له باکیفیت موادو څخه کار واخیستل شي. د دغه کمیسون یو غړي انجینر صاحب خان ازادي ریډیو سره په خبرو کې ویل چې په تیر کې هم سو زله د سالنګ لوی لار رغول شوی خو په وینا چې د بی کیفیت موادو د کاریدو له وجې دغه لار بیا تخریب شوې ده.
د سالنګ سرکونه واقعا د زمي په حالت کې په ډیر بد حالت کې قرار لري او ډیر جدي ترمیم ته ضرورت لري. او دوه ځلې مخکنم د سالنګ تونل ترمیم سه پلي کفانم کمزوري او موادم کمزوري یو کال په جریان کې دیننه کوم چاینونه چې موټر استعمالي یغه هم شدید ضربه وارده کړله او د تونل حالت نور هم خراب کړو. نو موږ جدي توقع دا کوو چې باید د روسانو هغه نقشه چې روسانو تطبیق کړي وا یا هغه نقشه په هغه رقم سره ډیزاین شي.
د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي د سالنګ لوی لاره منځنی آسیا ته د ترانزیت لپاره مهمه ده او د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لري.
تکل شوی ده چې نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه په بنگلاديش کې لومړنۍ یوریزنې مسابقه وکړي. د دې مسابقې په اړه ځینو اوریدونکو نظرونه راستولې دي. په یو کې یو هم وحدت الله دی چې لکونړ لیکي وایي زما په نظر افغانستان کرکټ بورډ چې کومه لوبډله برابر کړې ده البته د بنگلاديش په مقابل کې مناسبه لوبډله نه ده. دی وایي چې په دې کې معیار په نظر کې نه دی نیول شوی. بل اوریدونکي اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلی وای د کرکټ ملي لوبډلې ته دی ټول خلک دعا وکړي. او اوس په هم نوریاس نوری درته وای چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
لانګ وار ژورنال خبرونه د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو مطلب تر دې سر لیکلاندې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان هغه ساحه چې طالبان پرې کنټرول لري د نفوسو په سلو کې لسو ته راټیټوي خپور کړی او د پیل په کرښو کې لیکي طالبان او متحد سختدریزې ډلې د افغانستان د نفوسو د ساحې په سلو کې پر لسو کنټرول لري او 40% نور ساحه د تناقض یا پوښتنې وړ ده. دا خبره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د ناتو په مشرۍ د قاتم ملاتړ د ماموریت مشر جنرال جان نیکلسن د جمعې په ورځ په پینتاګون کې خبره لاندې وکړه. نیکلسن د طالبانو تر کنټرول یا نفوذ لاندې دی په سلو کې دیش ساحې په اړه وویل دا چې طالبان یوازې د افغانستان پر لرې پرتو سیمو کنټرول لري دا مثبت پرمختګ دی. د لانګ وار ژورنال په لیکنه جنرال نیکلسن ویل دوی په دې باور دي چې د افغانستان حکومت د دې هیواد د نفوسو پر ډېرې یعنی په سلو کې پر اویا برخې بشپړ کنټرول لري او د دښمن تر ولکې لاندې د نفوسو ساحه په سلو کې لاس ده. لانګ وار ژورنال خبرونه وړاندې لیکي. جنرال نیکلسن لوی نفوس لرونکو مرکزونو ته په پام سره چې د افغانستان د حکومت د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي او طالبان یوازې په تیر بیا پر لری پرتو سیمو واکمن دي، دا یو مثبت پرمختګ یادوي او وای پر دغه برخې د طالبانو واکمني د دې هیواد پر راتلونکي دومره زیات اغیز نه لري. خو د خبرونې په لیکنه طالبان له همدغو لری پرتو سیمو په استفادې خپل مالی منابع زیاتوي، نویو کسانو ته د جګړې روزنه ورکوي او د خلکو پر ګڼ میشتو ښاري سیمو حمله کوي. د خبرونې په وینا پر دې سربیره په همدغو د طالبانو تر ولکې لاندې لری پرتو سیمو کې د طالبانو ملاتړو ډلو لکه القاعده ته هم د دې زمینه برابرېږي چې د روزنې کمپونه او د فعالیت مرکزونه ایجاد کړي. د لانګ وار ژورنال په لیکنه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان په دې وروستیو کې د کندوز، هلمند او اروزګان ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو د حملو او د نیول کېدو د ګواښونو په اړه راپورونه له مبالغې ډکو بلل او ادعا یې وکړه چې د دغو حملو په مخنیوي کې افغان امنیتي ځواکونو خپله وړتیا په ډاګه کړه. لانګ وار ژورنال خبرونه وړاندې متناقض سیمې هغه ولسوالۍ یادوي چې ښایي یوازې مرکزونه یې د حکومت په لاس کې وي او واکمني یې له همدې وړاندې نورو سیمو ته ډېره نه غځېږي، بلکې په بشپړه توګه یا پر ډېرې برخې طالبان واکمن وي. د خبرونې په وینا طالبان هم تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې خپلې ادارې لري، پر امنیت سربېره خلکو د ځینې خدمات رسوي او خلک په خپلو محلي محکمو کې محاکمه کوي. کاناډایي ډیجیټل ژورنال خبرونه هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان د جمعې د ورځې پر هغو څرګندونو تمرکز کړی چې ویلي دي افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو په وړاندې جګړه کې داسې یو حالت چې هغه په ټپه درېدلی یاد کړی رسیدلی، داسې یو حالت چې د ده په وینا د طالبانو د نفوذ د پراخېدو مخه نیولې، خو هغوی بیا هم توانېدلي چې د دې هیواد پر ډېرې برخې کنټرول ولري. ډیجیټل ژورنال د جنرال جان نیکلسن د څرګندونو په دوام لیکي چې ویلي دي افغان امنیتي ځواکونو پر دوبی د جګړې په فصل کې د کندوز ولایت د نیولو لپاره د طالبانو حمله په شا وتنبوله، د هلمند، د کندهار د لویدیځې برخې او اروزګان امنیت ټینګ کړ. د خبرونې په لیکنه جنرال نیکلسن دغه راز په افغانستان کې د داعش د سخت دریځو شمیر د 1200 تر 1300 پورې یاد کړه، ویل چې له دوی سره په سوریه کې سخت دریځي په مالی او د مشرتابه په چارو کې مرسته کوي.
ساعت 8:30 شوې، اوس هم توجه کړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د افغانستان حکومت دې ډاډ ورکړي چې د قانون حاکمیت، بشري حقونه، د قربانیانو حقونه او د ښځو حقونه د سولې په ټولو خبرو او موافقو کې رعایت کیږي. د پروان والی وای په بګرام کې میشتو نړیوالو ځواکونو وعده کړی چې د خلکو د ستونزو د هوارولو لپاره په دغه ولایت کې د مرستې رسولو پروګرام پیلوي. په کابل کې د مصر سفارت وای دغه هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو ملاتړ کوي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه به نن په لومړۍ ورځنۍ مسابقه کې د بنگلاديش په میرپور ښار کې مخامخ شي. د هند صدر اعظم نریندر مودی پاکستان د تروریزم په صادرولو تورن کړ. مودی وویل پاکستان هڅه کوي چې آسیا ته د تروریزم په خپرولو بې ثباتي رامنځته کړي. د ایټالیا د سمندري ځواک یو بیړۍ د ایران بندر عباس ته ورسېده. امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد په لویدیځ کې د واشنگټن ایالت د سوداګرۍ په یو مرکز کې پر خلکو د ډزو په شک یو تن نیولی دی. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون د سوریې په حلب ښار کې د پوځي وضعیت پر خرابېدو اندیشمن شوی دی. دا خبره پرون د ویاند وکړه. او د جرمني چارواکي د دغه هیواد د دوسلدروف په هوایي ډګر کې د یو جرمني د نیولو خبر ورکړي.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد به شما، به برنامه مایکروفون شما از رادیو آزادی خوش آمدید. قرار است برنامه میثاق شهروندی امروز رسما طی مراسم در ارک در آن رئیس جمهور اشرف غنی هم اشتراک خواهد کرد افتتاح شود. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان گفته است که برنامه ملی میثاق شهروندی خدمات اساسی صحی، آموزشی، تنظیم آب، تکنولوژی زراعتی برای ترویج زراعت، راه‌های مواصلاتی روستاها و انرژی قابل تجدید به سطح قریه‌ها را عرضه می‌کند. در همین حال رئیس جمهور اشرف غنی دیروز در دیدار با معاون بانک جهانی در کابل گفته است که با عملی شدن برنامه میثاق شهروندی فاصله میان شهر و روستاها از میان برداشته خواهد شد. این در حال است که طی سالهای اخیر تعداد زیادی از پروژه ها از طریق برنامه همبستگی ملی در ولایات به اجرا گذاشته شدند. شما از اجرای این برنامه که گفته می شود پروژه ها در چارچوب آن به اساس خواست و تقاضای شوراهای قریه ها عملی شده تا چی اندازه راضی هستین و نظریاتتان در مورد تطبیق برنامه میثاق شهروندی چی است که چگونه باید به اجرا گذاشته شود؟ موضوع برنامه به همین مسئله اختصاص یافته، به ما به این شماره ها زنگ بزنید و نظریات خود را مطرح کنید. 0799-203-540 و 0700-822-755. من ستار فروخ با همکارم عصمت ساروان در این برنامه میزبان شما هستیم.
بله، لکه سنگ چیز ما همکار ستار فروخ تاسو قدرمن و عبریدون کتا هول تاکل شویده چی د ولسی ترون پنوم یو نوی پروگرام پیل شیده. دغه پروگرام هدف داره چی د شار و کلیو ترمنز واټن کم شي. واټن البته منظور دا نه دی چې د لارو فاصلې کم شي، بلکې د پرمختګ او سوکالۍ په ارتباط چې کومې پروژې دي او یا د خلکو د ژوند لپاره چې کوم کارونه په ښارونو کې شته یا شوي دي، دغه ډول په کلو کې هم وشي او د کلو اوسیدونکي هم له پرمختیایي چارو برخمن شي. مخکې تر دې د ملي پیوستون په نوم دغسې یو پروګرام په افغانستان کې روان و او د دغه ملي پیوستون له لارې ګڼې پروژې د خلکو په خوښه اجرا شوې. تاسو د ملي پیوستون له کارونو څومره راضي یاست او پاته شوه د ولسي تړون خبره دا به وروسته معلومه شي چې دا پروګرام څومره بریالی دی. فعلا هیله لرو چې تاسې د ملي پیوستون د پروژو په اړه خپل نظر څرګند کړئ. دا پروژې ځینې خلک البته چې موږ اورېدلی دي پرې کله چې موږ ورسره خبرې کوو یا پیغامونه ازادي راډیو ته راغلي دي، دوی وایي چې نسبت نورو پروژو ته د ملي پیوستون پروژې بریالۍ وي. نو که غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ په دغو ټلیفون شمیرو سربیره چې ستار فروغ درته اعلان کړي د افغان بي سیمه تصواتل شمیره په یاد لري، له دې طریقه لنډ پیغام یا اس ایم اس راوستوئ. او که انټرنیټ لري نو هیله ده چې سکایپ به هم لري. د سکایپ پته ده radio.azadi. نو زه به د ټلیفون شمیرې نه تکراروم، څو شیبې وروسته به اعلان کړم. که چا قلم و کاغذ نه درلود تیار دی کې چې څو شیبې وروسته اعلانوم. لومړني اوریدونکو ته به نوبت ورکو.
بفرمایئ، رادیو آزادي است.
لومړني اوریدونکو تاسو ته د مینې او خلوص څخه ډک سلامونه وړاندې کوم. سلام صاحب،
سلامت اوسئ.
او ډېر خوشاله یم چې تاسو په خبرونه کې بیا ګډون کوم. او ډېر خوشاله یم چې نن د خیر سره دا مجلس او یا دا ښار د صحي جوړولو یا د ښار د پراختیا په باره کې چې دا کوم مجلس جوړېږي، زه ډېر زیات دې ته خوشاله یم. او خدای دې وکړي چې لکه د پخوا په شان ځکه غصب نه شي، او خدای وکړي چې دا غصب نه ځکه د خیر سره اول لري کې. او په دوهمه درجه کې ما یو وړاندیز درلود صاحب، کله چې ما یې پرته ځای صاحب د شپولي بابا لاره، د شپولي بابا لاره دلته دغه لاره لږ زره خرابه ده او دلته غرم ده. کله چې مونږ دغه سیاسري یا سوسری یا واړه ماشومان چې د دې د کته پورته کېږي یا مریضې یا ډاکټر ته ځي، ډېر زیات په مشکلاتو باندې اخته دي صاحبه. او دا سړک صاحبه زمونږ دغه د مایپر شورا پیشنهاد هم کړی و چې دا سړک باید جوړ شي او د دې سړک به په دې سړک باندې باید کار شروع شي. خو هغه د شورا رئیس او معاون هم ډېره هڅه وکړله تر کومه ځایه چې د دې ډغو هغه یو څه کار هم فکر کوم پرې کړی دی. نو زما د کابل د ښاروالۍ څخه دا هیله ده داسې ووایه چې د ښار او د کلي تر لاره به ترمنځ به دا فاصله لږ شي، فاصله باید کمه شي. نو زما دغه هیله ده چې زمونږ دغه سړک چې غره ته ختلی دی او لاره هم لري، ځکه چې زه پخپله هم نابینا یم، کله ناکله وطن ته ځم او ځینې سیاسري ځینې ماشومان چې دوی مریضان دي د دې غره نه ډېر په مشکلات راښکته کېږي. که مونږ ته دغه سړک جوړه کړي، لاره هم د سړک لري، دا به د دولت ډېر یو لطف او مرحمت.
نور مو وخت
سلامت
اوسئ. سلامت اوسئ.
سلامت بشین.
نو هیله ده چې د ولسی تړون په چوکاټ کې همدا سړک جوړ شي درته اوس هیله لرو چې د ملي پیوستون د پروژو په اړه نظر څرګند کړئ.
شنوندې روی خط تلفون دارم، بفرمایین. رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما.
وعلیکم
السلام، څنګه جوړې؟ په خیر. سلامت اوسئ، مهرباني کوئ. له کوم ځای؟
ډیره مننه. د ډیره وخت بعد قلمیارم د کندهار د غورف لسوالي حساس سره خبرې کوم.
بله، رښتیا هم له ډیره وخت وروسته. قلمیار صاحب، مهرباني وکړئ.
ډیره مننه. څه شو خپل مستر عمر جون دی له نو څه غورف لسوالي چې د حکومت راغلي دی یو د نه د شم خدای را سره وژن نور ودا کې ملي تو وستون نه ولا کې ولستون نه ولا ټول د چې لا غوښتل نو تاسو دا غوښتل چې د نو څه د چاته ورسوي نو د دولت ته هیله لرو چې په دامي لسته ته وي که ارمنو ولسوالۍ ته پام وکړي یو سړک کې راته جوړ کړي یو بل یو مکتب کې راته جوړ کړي بل شی راته جوړ کړي نو مشکل نه دي په کار ما چې یو سړک راته جوړ شي موږ ما چې یو شاته تللی شي نو ولاکه بازار نه ولاکه شی مستصدا غوښتل نو چې دا موږ ته
بله صاحب دا تاسو په خپله ورسوله. نو قلمیار صاحب، د ملي پیوستون له پروژو راځي نو ځکه چې د دوی په سیمه کې کار نه دی شوی.
بله، بشنویم که سایر شنونده های ما چی میگوین و چی نظریاتی در مورد چگونگی اجرای برنامه همبستگی ملی تا سالهای اخیر در افغانستان دارن. یک شنونده دیگر ما هم تماس گرفتن به برنامه. بفرمایین، از کجا به تماس شدین؟
سلام علیکم، محمدی شما کندوز.
علیکم السلام، بفرمایید آقای محمدی.
زنده باشین. مسئله این هم به سکی میلی سالوکا به اولایت کندوز کمت معصر بود به غذایی و پر همی کسایی که مسئله غری مسئوله تشکیبی مردمان میره و هر پروژی که در آغاز میشه بود اول رئیس همی شورا بود بری اون مردم اقشانه بود و صاحبی که طالبات بری طالب آباد پردازه و متوافی بسیار کم که دولتی مصرف میشن.
بله، تشکر، نظر شما را گرفتیم. شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم، بفرمایید.
مهربانی کویسیب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سروان سه محترم اتاز سلام است، همکار سلام، آزادی رضو کارکون رو تو در نیک سلامون.
سلامت السلام.
بشیر افغانی ما لغمان نگرانه.
بله، افغان
ملی پروژې یا ملی پروژون کار په کلو باندو کې کوي. هیڅ دینه کې په خدای باور کو په ما ګناګار یم کوي نه زه پکې زه یو ځواني مکنه زمونږ په کلی کې یو دیوالی و هو هغه سین وی وړو او چې کومه یاتان براتله هغه ته ډوډۍ پیو خوړه میان به پیو خوړه او پیسې به ورته نه ډېر ډېر تلا ډغه دیوال په یو کال کې په خدای باور کې کال دوام کړی نو زبې زبې خدای ګناګار.
لیکن ستاسو خبرې په منځ کې یو پوښتنه کوم، یو خبره واورې بیا خبرو ته دوام ورکړي. هغه دا ده چې د ملي پیوستون پروژې ستاسو د خپلو کلیو د مشرانو سپینږیرو په مشوره جوړې دي، یعنی هر څه چې به دوی ورته وړاندیز وکړو هغه په مغه شي بیکار کوو. مثلا په یو ځای کې چا به څا غوښت، یو ځای کې به چا پل غوښت، نو ستاسو د خپلو مشرانو ګناه نه ده؟ فکر نه کوئ چې هغوی به په خپله ورسره معامله کړي وي؟ بله صاحب،
بېشکه سروخت محترم هم دغه زمونږ کلي مشران غله دي په خدای باور که تر پرونو پورې د یوې ډوډۍ درک نه درلود. نن په ټوټیانو کې ګرځي، نن په موټرو کې ګرځي. افغانستان هم در به درکه دي خدای خاطر وکړي. دې ته مه کوئ، مه کوئ، مه کوئ. دې مشران ته مور کوي چې کلي کې په جنګ هم سره را ملي وسونه دا ملي بلتونه د کلي کې بندي پاخې موږ رامنځته شوه. څوک وایي زه درېږم، څوک وایي دا درېږي، څوک څه وایي څوک څه وایي. نو د خدای خاطر وکړي، مه ورکوئ دا پروژې، مه ورکوئ د کلیوالو ته. که دولت راځي زمونږ ساحه ټول امن ده. که دولت کار کوي ودې کوي که نه کوي ریښې د دولت بودیجه پې نه خرابوي.
بله افغان صاحب، پیشنهاد شما چی است که حالا که حکومت برنامه جدید را روی دست دارد چیگونه این اجرا شود تا مردم رضایت داشته باشند؟ برنامه میثاق شهروندی.
محترم زوایم چې کوم کار کوي دولت کوي په یوه چې په خپل دولت ورته ودیږي دولت یې وکړي، نه چې کلیوال دی ورکی کلیوالو مشران دی ورکی. په دې باندې زه ډیر سخه پکېږم. یو افغانستان په یو غونډۍ په یو غره باندې یو پل باندې زه ډیر سخه پکېږم. خو بس زه چې کوم ټیم ته دا کارونه ګورم، د خلکو ګورم، په خدای باور کوه چې خلکو پکې
تشکر
ډیر مننه سلامت اوسې کورم ودان کور ودان بل اوریدون کوم له روزن معرفي کې
وعلیکم السلام
بفرمایید
السلام علیکم سلام به شما هم صدای شما را میشنویم بله بفرمایید
بله سر بله حق مرازی خبری وکیل کوم زین خبری کوي مهربانی کوسه
دا مخینه دین به درا خبر او کا د خپل حقیقت او واقعاتي او د سبب لپاره حاضر دا ملي پای وسنه دا ملي بلته نو دا پیسې چیرې او له خطر ما ده چې په موږ ته څه کوي په پروژه د وګړو لپاره جوړ شو د وګړو سیستم د خیره مو ته جوړ شو او څه ماشين او راک شو پیسې نه وښم هم دا کې تر څه دي هغه په حاصل او دا چې د پیسې ټول راوندې شي ودا د څه مثلا د ورته کړو دا د ورته کړو چې شو او اساسیز بل هغه چې
بله یعنی تاسو هم راضی نه یست اما فکر نکوی چې په ټولو سیمو کې بم داسې نو فکر نکوی چې په ټولو سیمو کې به هم د ملي پیوستون پروژې ناکامې نه وي په ځینو سیمو کې به ښه نتیجه هم ورکړی وي
د ورته د واده د خلاص نه د راګې هم خو اکثره د څنګه چې په سیمه کې په اکثره سیمه کې همدا څه شوري هم تر هم شي کومه څنګه ونه غواړه په دا په ونه د وسی ما د کوم سامانونه چې اخیستې دي هغه په ځکه کې وو سم پروسه دي وو سم ساتي
درست ډیر مننه سلامت اوسې دا خبره تاسو مخکیم وکړه کور ودان سلامت اوسې چې تماس مو ونیو او نظر مو څرګند کو
تماس دیگر را میگیریم بفرمایید رادیو آزادی است بله
خبری وکی صاحب خبری وکی لطفا که خبری وکی
است السلام علیکم
و علیکم السلام بفرمایید
لا کوم زای خبری کوی
سلام خیر شه زسمیون دلګان دګل منو لایرته
مهرباني کوی هلمن لکوم یو لسوالی یا کوم زای کوم سیمی
د مرجه او لسوالی ته
شاسب نو څنګه په مرجه کې د ملي پیوستون پروژې څنګه غنی
ولا اوروره دلته خو د ملي پیوستون پروژې خو ډېر په لسو ده له په مرجه او لسوالی کې منګر کوم تاسو په انا کې ګرد په جنګو کې په نه چپاس په مرتبونه وصل سروري ورواچوي
bale دا خو نو بیله مسله ده یعنی تاسو په خپل دی ملي پیوستون پروژې ګټوري بولې د خپل سیمې لپاره
bale و ولې ګټوري نه بولې چې دا ځکه خپل په لاس ورته ورتي دا غو
درست
بله سلامت باشین
مننه.
از شنونده های ما تقاضا میکنیم هنگامی که تماس میگیرن جا و محلی را که زنگ زدن و تماس گرفتن هم درست آدرس خود را معرفی بکنن تا روشن شود که از کجا تماس گرفتن و برنامه همبستگی ملی به نظر شنونده های ما چگونه تطبیق شده در همان ساعت. شنونده روی خط تلفن داریم بفرمایید رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما. بله
سروان صاحب
مهربانی کوی صاحب
به شما همکاران تان و همه شنوندگان محترم رادیو آزادی احترام خود تقدیم می داریم صاحب
تشکر سلامت باشین.
ولسوالی سید آباد صاحب گپ می زنیم
بفرمایید. ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردک بله
ولایت میدان وردک ما صاحب پیلوت دگروال متقاعد هستم صاحب
بفرمایید دگروال صاحب
ایسی پیاده کردن یعنی پیوستون ملی را که میگن اون صاحب این چیزی در نیمول سالی سید آباد این همه روزمره صاحب اونجا لسه است به نام لسه نسوان هم روزه ما میریم صاحب هم اونجا وزیفه داریم صاحب این چیزی دیده نمیشه صاحب خانه ما در شخابات هست صاحب یعنی در سره کفتی در نیمول سالی اول خو ساروان صاحب این چیزی به نیچوشم دیده نمیشه بازم این برادرهای ما که پیشتر گفتم صاحب همون نظریات خدا او را ما تایید میکنیم صاحب بدون از این که دور از بعض باشه صاحب همه گی دوز هستم صاحب همین وضع که جور نمیشه صاحب کلی ما دوز هستم صاحب اخفانه شوند صداقت نیست صاحب
ایمانداری نیست از وجدان کار گرفته نمیشه
دگرول صاحب
این چیزا هست
بله.
که
فکر نمیکنین
رو خام بشر روز به روز روز به روز افتیده میرن
بله دگرول صاحب ولسوالی سید آباد از ولسوالی های ناامن ولایت میدان وردک به حساب می آید فکر نمیکنین که ناامنی ها و تحرکات مخالفان مصالح دولت سبب شده که برنامه همبستگی ملی تطبیق نشود یا تطبیق شود و پروژه های بیشتر به اجرا گذاشته نشود
شما میشنوین صاحب یا میگن صاحب برون اندازه علاقه باشه صاحب ما روزمره صاحب میریم همون صاحب وظیفه داریم صاحب سر بایسیکل میریم موتورسیکل ها هم بند کرده صاحب اون موتورسیکل هم نیست صاحب رام یک دور میره صاحب هیچ دیدش و انشالله منت برقرار صاحب این منطقه طالبا ما خوب مردم هستن صاحب هیچ چیز مزاحمت نداره صاحب او اندازه که میگن و یا گفته میشه صاحب
صحیح. بله تشکر از شما
مننه چه تلفن مو کو بل اردن که لرودزان معرفی که آزادی رادیو مهربانی کن و علیکم السلام
سلام علیکم اسمت الله از ولسوالی تلوافی ولایت بغلان
بفرمایین شنونده عزیز سلام به شما هم
سلام به شما علیکم سلام همه پروژه بزرگ میلیون خالداری که هست از دوشی بامیان کس نه سرگزی این چرا به چشم مردم چشم ملت خاک میپاشم چرا چه وقتی ست
تماس شنونده ما متاسفانه قطع شد
البته دو یو تل موضوع هم دیباندی خبری که ولی که دوباره کوشش و که تماس را سر ونیسی پا دیدی خبری و که چی دی ملی پیوستون پروژه چی تراس پریدو دوی پسیمه که اجرا شویدی چنگه وی گتوری بولی یا کدی زین آوردون که پشن فکر که وی چی بگتی وی
بله از پروژه ها یادآوری بکنند که در چارچوب برنامه همبستگی ملی طی سالهای اخیر به اجرا گذاشته شدند شنونده دیگری روی خط تلفن داریم بشنویم که نظری شنونده ما در مورد این برنامه چی هست بفرمایید
دهلمند سلام
علیکم مهربانی کویسه دهلمند لکم زای
دهلمند شکرگا شارت
شاسه مهربانی
دغه ملي وسنی دغه نوې برنامه چې شروع کیږي د دې په اړه دا چې بین پولیسه په باندې ده په دې خاطر باندې زه خاطر سم زه خپل په دې برنامه کې ما خپل شته بلدي بعضی مامورین چې تاسو څنګه دغه ته ګمارلې دي اول خو هغه انجنیرانه دي بل په دې کې دا چې ما ته خپل ولې ما یو پلچک جوړوي ما چې دا پلچک خو خالي پر واړول ما ته دې شرکه پلچک جوړ کړ
دا چا درته ویل
دا خاور جوړ
دا چا ویل درته
دا کارمندانو داغه
دا نه خو ګوره د ملي پیوستون د ملي پیوستون پروګرام خو شرایط داسې و چې د وی سیمه اوسیدونکو مشانو به فیصله کوله چې د دوی پسیمه کې شی جوړ شي پل یا سړک یا شونځي یا استنادي دیوال یا بل شی نو بیا به د یوغوی په حضور کې دا پروژه اجرا کېدله که چیرته د یوغوی مشانو په خپل له مامورینو سره لاس نه درلودی نو مامورینو هم داسې نشوای کولی که څنګه
ګور کوم مامورینو ماته چې لار مامور واري ماته چې مامور لار واري چې دغه دا شی وکه خو زم دغه زم یو دغه شی انسان یم زم دغه ته دغه کو په کوم چې زم د پیښه د دته بل نه زړه روپی د ټول کوم چې د قیامت شپه ته زړه روپی دی انو پیښه دان تر شو دی خاري پر وړو د خارو سره جوړ کړه
بل نو څوک چې په خپل کلی په خپل ولس رحم نه لري نو امدا به حال وي تبن ډیر مننه چې تماس مونی وای کور ودان بلر کلرو
تماس شما ساعت 8:51 دقیقه صبح به وقت کابل است صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و برنامه مایکروفون شما را دنبال میکنین شنونده دیگر روی خط تلفن داریم بفرمایید
سلام علیکم
سلام سلام شما هم فکر کنم آقای توخی هستین
بله توخی صاحب ده
تو خوی صاحب بفرمایید
ایرمن ولایت مرکز نه خبری کنم
مهربانی کوی صاحب
موضوع ده ملی پیوستون
بله و ملی پیوستون پروژه چنگه بی؟
ملی پیوستون پروژه بیخیدی رشنی کمرگ پروژه یاد لطولت تخواست که منگل ده چیزی ناریدم که ویلی چی یادی مراکی یادی مکیده خو بیل نظرم اگر خودتی مطلق مشخصه
څنګه چې د کار کارونه پکې کوو په دامن لپاره راګرځو یا په خپل خرو یا بل چا ته یو انجینر ته یو چا ته ورکو دا به شاید هغه زموږ ګناه یا هغه ګناه پر دولت باندې نه ولېږي که یا
بله شي
مطلق په خپله ما کار پکې کوي په خپله زه د بنا په صفات مې کار پکې کوي څلرویشت لکه وو اتیا زره افغانۍ زموږ د یوې پروژې وې د دې یوې پروژې د څلرویشت لکه وو اتیا زره افغانۍ په دې کې تقریبا یوویشت لینیا پلچکه ما جوړ کړله د یوه پل پله پر سر باندې درې واره رئیس روپۍ راوویستلې درې سره واره کښې هغه پلم نه شو جوړ حتی اخر داسې یو حالت ته ورسوي چې هغه د کارګر روزي مزد یې هم په راکم کړي کم مزد چې دولت په هغه ورځ موږ ته هغه مستګي ملي ټاکلی وو چې دوغونه مزد د کارګر وي دوغونه د بنا دی هغه مزدان
متاسفانه چې د دې ټلیفون هم قطع شو. خیر اوس به څو پیغامونه ولولو چې افغان زموږ اوریدونکو د افغان بیسیم د تسواتل شمیرې له لارې رسولی دي.
بله، ګلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیامش نوشته است که ما از پروژه هایی که در چارچوب برنامه همبستگی ملی در بخش های آبرسانی، باغداری، زراعت، پلو، پلچک و سرک به اجرا گذاشته شده مستفید شدیم. در حقیقت برنامه همبستگی ملی دهات را انکشاف داده و سبب بهبود زندگی مردم گردیده، اما این شنونده ما در این حال نوشته است که برنامه همبستگی ملی با فساد گسترده هم مواجه است که باید به آن توجه شود.
بله، بلاردون که لحلمند څخه اسمت الله بارکزی لیکي وای زما په نظر دا به د ملي وحدت د حکومت تر ټولو ډیر موثر ګامی کچری په حقیقت کې عملی شي. دوی اشاره د ولسی تړون پروژو ته ده، البته د موږ موضوع د ملي پیوستون پروژې دي. محمد ولی له زابل لیکي وای د ملي پیوستون له کاروان څخه موږ نه یو راضي ځکه چې ګټه ولسته ونه رسېدله او ځکه چې فساد ډیر پکې وشو. ولی جان له غزنی لیکي ملي پیوستون صحیح کار نه دی کړی په غزنی کې، خصوصا په زنخان ولسوالۍ کې. محمد فهیم ادیب له میدان وردګ څخه لیکي وایي زما په نظر د ملي پیوستون له لارې د پروژو تطبیق ډیر مهم و، خو متاسفانه چې ځینو پکې خیانت وکړ. مرام شال گیلان لیکي وای ملي پیوستون پروژه شیوی غټه هم رسیدلې ده. نور احمد له کندهار لیکي موږ د ملي پیوستون له کارو څخه خوشاله یو. شوراندام کلی کې زر متره شیله مشتجوره شو چې موږ پدې خوشحاله یو.
از این شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم که از طریق سیمکارت های شرکت مخابراتی افغان بیستیم به شماره 818 پیام فرستاده بودن. شما هم اگر خواسته باشید میتوانید از همین طریق برای ما پیام ارسال کنید، ما در جریان برنامه آن را میخوانیم. حالا تماس های تلفنی شنونده های ما را میگیریم. شنونده روی خط تلفن داریم، بفرمایید رادیو آزادی است، از کجا تماس گرفتین؟ بله،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت حضرت مجری محترم و تمام رساندارکنان زحمتکش رادیو آزادی. احمد سعید احدی هستم، از ولایت هرات تماس میگیرم.
سلامت باشین آقای احدی، بفرمایید.
تشکر. در خصوص با پروژه های انکشافی که در چندین سال گذشته از طریق شوراهای قلعی اینا تطبیق شده، بعد بگم چون خودم در یک دفتر کار میکردم که تقریبا با 80 شورای انکشافی در سطح ولایت هرات تقریبا سر و کار داشتم، ما یکی پروژه هایی داشتیم که در 15 سال گذشته تطبیق شده و بعضی پروژه هایی داریم که امروز تطبیق میشه. در اطلاف یک آگاهی کامل و یک برنامه خاص وجود نداشت، یعنی آگاهی وجود پروژه در چی بخش اگر تطبیق بشه موثرتر برای مردم و قابل استفاده تر بود. در ابتدا پروژه به کمی مشکلات برخورد، مثلا ما در بعد از قرارداد گرفتیم از سیر شورای انکشافی وقتی که حمام جور شد، در اونجا فکر سوخت و امکانات نشده بودن و همون حمامی که جور شد متاسفانه با شکست رو بوده شد و بس نکل یک گودام از استفاده می شده. ای که اگر مکتب جور شد قبلا با خود ریاست معارف بالاتر سطح وزارت معارف و از اینها صحبت نشد، پای اینا پرسنل خرید، ولی اینجا در مکتب دارن که اینا مکتب جور میکنن یا نه، یا این شکل رفت کلینیک صحیح جور شد قبلا با ریاست یا وزارت سطح عامه اینا هماهنگ نشدن که وقتی ما یک تعمیر بره کلینیک جور میکنیم پرسنل و یا امکانات سیه تیم صحی در این جهت روان میکنن یعنی اما رفته رفته باور باور سازی که این تجربه به وجود آمد بعضی از پروژه ها مو وقت هم خیلی موثر بود مثلا یکی از بهترین پروژه هایی که در سطح ولایت هرات در سوی در ولسوالی ها از او استفاده شد پاپلین دیرامو آب قابل آشامیدن بود و پل های استنادی بود جوش ها سنکری شد و از 5 سال گذشته به این طرف چون تجربه قبلی هم وجود داشت مردم سعی کردن بیشترین پول خود در راه های استفاده بکنن که از این حد اکثر استفاده رو ببرن و اکثرا سعی کردن بند ها جور بکنن بندهایی که هم از آب از میتونستن استفاده بکنن هم از برق از میتونستن مردم مستفید بشن جوشه ها تعمیر شد و در کل وقتی که ما درباره ولایت هرات و در صحبت میکنیم خب یکی ما ولسوالی و غریزات دوردست داریم که اونا متاسفانه به خاطر مسائل امنیتی زیاد پروژه های این کشفی در از تطبیق نشده اما ولسوالی که امنیت نسبی یا رضایت بخش داره در از پروژه ها به نحو احسن جور شده و مردم سعی کردن راه های مواصلاتی رو بکنن و پروژه های تطبیق بکنن که اکثر مردم از تنسان استفاده بکنن و در کل نتیجه مثبتی داشته
بله. شنونده عزیز برخی از شنونده های دیگر ما از خرد و برد و فساد اداری در برنامه همبستگی ملی حرف میزنن و شکایت دارن شما چقدر تا چی اندازه شاهد این مسئله بودین؟
ما وقت شورای انکشافی صحبت میکنیم زیر مجموعه ریاست انکشاف دهات و در کل وزارت انکشاف دهات میاد چون تمام پروژه ها معمولا در مرکز در وزارت دیزاین میشه و همون طرح و دیزاین اینجا به ریاست انکشاف دهات میره و از طریق شورای انکشافی چون بودجه به خود شورای انکشافی میره اما شوراهای انکشافی صلاحیت امضای کانترکت یا قرارداد با همون شرکت که این پروژه رو تطبیق میکنن ندارن این محتمل هست اما نمیتونیم بگم در همه جا یکسان بوده در همه جا وجود داشته یا در هیچ جا وجود نداشته ولی بوده مثلا بعضی از پروژه های بوده به مؤسسات شرکت های داده شده که اونا اعمار بکنن با اون کیفیت و با اون کیفیتی که باید جور نکردن جور نکردن این در پول وجود داشته بله
سلامت باشید
درم منن دی خبریدون که یه دیر مهمی مسئله تمشاره وقتی چه اخر دا و چه سلامت اوسه چې وای ځینې پروژې خلکو داسې پروژې وغوښتلې چې بیا بیرته هغه ته ادامه نه شوی ورکولی مثلا یو چا کلینیک وغوښتو کلینیک دې جوړ شي ودانۍ دې جوړ شي خو دې باندې فکر نه وکړی چې ډاکټر یا فرزن پرسونل بله کومه کېږي ځکه چې له مربوطه وزارت سره خبرې نه وي
کړی ترتیب مکاتب
مکاتب هم داسې یو بل شی هم چې ډیرو شکایت په مخکې کلونو کې کړی دی او موږ له ازادي راډیو څخه د هغوی شکایتونه خپره کړي دي هغه دې برق په ارتباط دی په ډیرو سیمو کې خلکو جنریټرونه غوښتل جنریټرونه به وغوښتل چې موږ بل شی نه غواړو سر برېښنا غواړو جنریټر به ورته نصب کو جنریټر خو مصرف لري او ځای به مرته جوړ کړي جنریټر پکې نصب شي دا د دوی ټول پیسې وي چې دوی ته اختصاص شوي وي لیکن په دې فکر نه وکړي چې جنریټر ته به بیا تیل څوک ورکوي دې ته بیا دوی په خپل هم حاضر نه ول چې پیسې سره واچوي او جنریټر ته تیل ورکړي